د ماسپخین درې بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون بچاله تاسو سره يم سلامونه مې ومنئ په باورې چې د کراچۍ خار د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې نه کسان وژل شوې دي. افغانستان د سولې عالی شورا وای په نږدې راتلونکي کې بعد د شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان د پولیسو د ځواک د ستونزو په اړه درته رپورټ لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې 19 پروګرام د مشال مرکه هم درورو. خو اول ورزو مجید بابر ته چې په دې ساعت مهم خبرونه پر نووري.
مشال خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې نه کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د افغانستان په خوست کې به میچاودنې شپږ عام وګړي وژلې دي. د راپورونو له مخې په دوحه قطر کې روانه غونډه کې د شام اپوزیشن ډلې په یوه ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړی ته نږدې شوي دي. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږ زده کوونکو په ګډون نه کسان وژل شوي دي. د ګلشن اقبال سیمې پولیس وایي په دغه سیمه کې بیگانه معلوم وسلوالو د چایو په یو هوټل ډزې کړې دي. چې له امله په هوټل کې ناست د دینی مدرسې جامع عربیه احسن العلوم شپږ زده کوونکي وژل شوي او د هوټل د مالک په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. د مشرقي کراچۍ پولیسو مشر شاهد حیات مشال ریډیو ته د پیښې په اړه صدا سي ویل.
دو موٹر
بائکس تھے جس پہ چار لوگ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی. دیوائی پر دو موٹر سائیکل سوار سلور کسان راغلے اور دے وقت پورے شپک کسان وجل شوی او شپک چوبل شوی دی. در تشدد نور پیخی در خار پر سخی حسن نارت نازم آباد او کوکرا پار پسی مکم خطر آگلی دی چی در پولیس پوینا تری نور و کسانو پکی وجل شوی دی. در مشال ریڈیو در خبری علم مخی پر کراچی خار کی پر دیو رستو کی فرقی زن خود زور نیولے دے. پر تیرو دریو رستو کی در خار پر مختلف برخو کی در شیعہ مسلک سر تعلق لرونکي کسان هم د نامعلوم وسوالو په ډزو وجل شوي دي. د افغانستان په خوست کې به میچاودنې شپږ عام وګړي وجلې دي. د خوست ولایت د صبري ولسوالۍ امنیت قمندان سمونیار روخان د پیښې په اړه مشال لیډیو ته وویل چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د یوې کورنۍ غړي په روغتیايي کلینیک کې د یو ماشوم د زیږېدو وروسته خپل کلي ته په لاره ول چې موټر یې په سړک کې ښخ ماین باندې وروختو.
دوی باندې ماین انفجار وشو چې په نتیجه کې د کورونا شپږ غړي دوه زنانه او یو پلار یو ماشوم او یو نیکه یو ظلم ځوان دا شپږ نفره د ماین انفجار په نتیجه کې له منځه ولاړل.
سمنیر روشن د پیښې پر د دولت په مخالفینو اچوي خو تر دې مهاله وسواله طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا به داسې حال کې ده چې پرون د شنبې په ورځ هم د خوست ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې د چاونکو توکو د چاودېدو له امله اته کسان وژل شول. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بیلابیلو پیښو کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. وژل شوي او ژوبل کسان هزاره ګان دي چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی. د کوټې پولیسو په وینا ته خالی په ورځ لومړۍ پیښه په ډبل سړک شوې چې یو تن پکې وژل شوی او دویمه پیښه په کنداري بازار کې شوې چې دوه کسان پکې وژل شوي دي. د دواړو پیښو ذمهواري لا هم کومې ډلې نه ده قبوله کړې. په دې وروستو کې په لسګونو هزاره ګان په بلوچستان صوبه کې وژل شوي دي. په کابل کې د فرانس د سفارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سره په مرسته به په راتلونکي کال کې د ماسترز او پی ایچ ډی لپاره شل افغان زده کوونکي فرانس ته لیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې د روان کال په جنوري کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې د دوستۍ او همکارۍ په لوسنامه کې ویل شوي وو چې دواړه هیوادونه غواړي چې د زراعت، صحت، تعلیم، لوړو زده کړو، کلتور او د قانون په برخو کې افغان کارپوهان ولري او دا پروژه هم د هغې پروګرام برخه ده. د دې پروګرام له مخه دغه افغان زده ان کی فرانس کی دو کالا زده کړی کوي. د روان کال د مارچ په 11مه نیټه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د هغه امریکایي سرتیری چې په ډزو یې 14 افغانان وژلي وو په مقدمه کې هغو افغان ماشومانو د سیټلایټ لارې گواهی ورکړې ده چې په دغه پیښه کې خوندي پاتې شوي وو. په رابرټ بیلز باندې دا مهال په امریکا کې په یو پوځي عدالت کې مقدمه روانه ده او د استغاثي وکیلانو د عدالت نه د هغه لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده. دغه وکیلانو رابرټ بیلز د ماشومانو ښځو په ګډون د 14 کسانو په وجنه تورن کړی دی. ویل کېږي چې د دغې مقدمې په دویمه ورځ کله د غدری افغان ماشومان د امریکایي پوز پجامو کې د هغه کس د لیدو ذکر کولو چې د دوی مور پلار یې په ډز وجلی و. نو رابرټ بیل چپ ناست و او هیڅ عکس العمل یې ونه ښودلو. عدالت د سټلایټ لارې په ګواهۍ کې دغو ماشومانو وویل چې یو کس چې د امریکایي پوز جامې اغوستې وې څنګه د دوی کورونو ته ننوت و په ډزو یې د دوی مور او پلار او وروڼه خویندې ووجل. د یو وجل شوي کس مېرمنې چې ګواهي نه ده ورکړې خو مخکې تفتیش کوونکو ته ویلي وو چې په دغه برید کې د یو نه زیات پوځیان شامل وو، خو په دغه پیښه کې خوندي پاتې شوو ټولو کسانو ګواهي ورکړې ده چې په دغه برید کې یو پوځي شامل وو. د راپورونو له مخې په دوها قطر کې روانه غونډه کې د شام اپوزیشن ډلې په یو ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړ جاړی ته نږدې شوي دي. د شام د اپوزیشن ملاتړ کوونکي چې پکې امریکا او قطر هم شامل دي پر اپوزیشن زور راوړي چې یو موټی شي چې دا رنګ په نړیواله توګه ومنل شي او په شام کې د یاغیانو فایلینو ملاتړ وکړي او د یو انتقالي حکومت لپاره تیاری وکړي. په دوها کې د شام قومي کونسل مشر جارج سبرا د خپل تنظیم په غونډه کې وویل
نحن دخلنا في جولة حوار وتشاور مثلا
دی وای موږ د شام په پوزیشن کې لغ خپل رونو سره په آزادانه توګه خبرو اترو کې ورداخل شو. یو موږ به خپل نظر هم وړاندې کوو خو موږ د اپوزیشن د یو موټی کولو لپاره د کار کولو په لړ کې کافي جدي یو، خو موږ غواړو چې دا کار په مضبوطو بنیادونو وکړو. د راپورونو له مخې د شام قومي کونسل ویریږي چې د نوي تنظیم جوړولو سره به د دوی پوزیشن کمزوری شي. وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک د تشدد د لانو زیاتېدو خبرداری وروسته له هغې ورکړې چې د فلسطیني وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د پنختو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا دېرش ژوبل شوي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه رپورټونو تفصیل واوري. د کراچۍ ښار د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. د یاد ښار د شرقي پولیسي او مشر په دې اړه وایي
کسان دا غلي دي موټر بایک باندې د لور کسانو ماښام تم دا تاسو کوم کسان ناست وو هغوی دوی باندې فایرنګ او اکثر سامان مړه شو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي دوی به په نږدې راتلونکي کې خپل یو پلاوی اسلام آباد ته ولیږي. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار خوشبینه دی چې دغه سفر به ګټور وي.
ان شاء الله تعالی دا سفر نږدې راتلونکي وشي او زه فکر کوم چې دا یو ښه کاري سفر به وي.
او په ونیزه خبرونه د مشال مرکه کې د پېښور یونیورسيټي د پخوانی وایس چانسلر ډاکټر عظمت حیات خان د ژوند او کار په اړه اوري.
زما زیات سټڈی چې ونه په مجاهدینو وا افغانستان ته هم پکې ډېر تلم او غینه ما ډېر سیز دک. نو بس بیا په 2008 کې نومبر کې زه ریټایر شوم او په مې کې زه وایس چانسلر شوم.
یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو خپل اولنی رپورت ترازو د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالو په پیښو کې 9 کسان وژل شوی دي. یو پیښه په ګلجن اقبال سیمه کې شوې ده چې پکې وسلوالو د یوې مدرسې شپږ زده کوونکي وژل دي. په کراچۍ کې له مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د تازه پیښو په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
پولیس وایي د تشدد رومبۍ پیښه د ښار په ګلشن اقبال سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په نیو کوټه ماشالله نومې د چایو په هوټل ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې د هوټل سره د نږدې مدرسې جامع عربیه احسن العلوم زده کوونکي چې په هوټل کې یې چای څکلو د ډزو لاندې راغلل. د پیښې په اړه د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي
کسان دا غلی دی موټر بایک باندې د لور کسانو ماښام تم مدرسې ول چې دا چې شناسي کې دا کسان دا غلی دی او موټر سایکل راغلی نه دی. موټر سایکل روان موټر سایکلو باندې دا چې کوم کسان ناست وو هغوی دوی باندې فایرنګ او اشفت سامان مړه شو.
د سیمې د پولیسو په خبره پیښه د فرقه ایزون خطو زیږنده ښکاري. د تشدد نورې پیښې د ښار په سخی حسن نارت نازم آباد او کوکرپار په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا د اهل سنت والجماعت د یو غړي په ګډون درې کسان پکې وژل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې سند حکومت د محرم په میاشت کې د امنیت د ټینګ ساتلو په موخه ځینې اقدامات کړي او په کراچۍ، حیدرآباد او خیرپور کې یې د موټرسایکل په غبرګه سورلۍ بندیز لګولی دی. د سین صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری وای دا ګامونه یې په دې موخه اخیستي چې کوم دریم لاس په کراچۍ ښار کې د سنی او شیعه مسلک خلکو ترمنځ شخړې جوړول غواړي. د مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
دی
وای د محرم په سلسله کې چې د استخباراتي ادارو کوم رپورټ موږ ته په لاس راکړی دی نو په هغې کې هم ویل شوي دي چې کومه دریمه ډله په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ جوړولو هڅې کوي او د سنی مسلکه او شیعه مسلکه ډلو ترمنځ فساد جوړول غواړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د تشدد د نورو پیښو تر څنګ فرقه ییز تاوتریخوالي زور نیولی دی چې پکې د شیعه او سنی مسلکه ډلو غړي او عهدیداران په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په نږدې راتلونکي کې بعد د شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي او ممکن دغه سفر په یو اونۍ کې وشي. دغه سفر څو ځلې ځنډېدلی و خو اوس د سولې د عالی شورا مسؤلین وایي چې حالات ورته برابر شوي دي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په کابل کې د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار او غړي محمد اسماعیل قاسمیار سره په دې اړه مرکه کړې ده. نوموړي د دغه سفر په اړه داسې وویل:
تر هغه ځای پورې چې ما ته معلومه ده، انشاءالله تعالی دا سفر په نږدې راتلونکي کې وشي او زه فکر کوم چې دا یو ښه کاري سفر به وي او انشاءالله راسته راولنه هم به ولري او اجندا هم چې جوړ شوی دی یو غني اجندا دی.
ستاسو له قوله هم داسې ویل شوي وو چې دغه سفر څو ځلې وځنډېده او یو علت دا و چې پاکستان حکومت د دې سفر هغه اجنډا نه وه منظوره کړې، یعنی موافقه نه وه ورسره کړې. نو نوی پرمختګ څه ده؟ آیا د دې سفر اجنډا د پاکستان حکومت یا ستاسو مقابل لوري منلې ده؟
زه دومره ویلای شم چې هغه مشخص موارد چې زمونږ په اجنډا کې دی، زمونږ سفیر په اسلام آباد کې دوی سره شریکه کلی او دوی پوهیږي چې مونږ څه به وایو.
کیدای شي دغه موارد یو څه مونږ ته په ګوته کوي.
یو دوه درې مثال خو هم دا وي، د خوشي کېدو د بندیان دی، یو محفوظ معبر یا د سفر لارې هغه طالبان مشرتابه ته چې دوی غواړي چې په یو سالس هیواد کې مونږ سره په مذاکره او خبرو اترو به آماده شي، دوی ته مرسته کول او د سفر اسناد جوړول او بل یې دا به چې دا داسې حرکتونه لکه دا راکتونه چې زمونږ د حاکمیت ملی او زمونږ د ځمکنۍ او فضایي بشپړتیا یعنی ویجاره کوي باید داده وشي او پر طالبانو مشرتابه کې مثبت اغیزه وشي، مثبت فشارونه راولیز، یعنی جوړون کې فشارونه چې خبراتر به شروع شي.
یعنی د پاکستان حکومت په دغه مواردو کې ستاسو سره حاضر دي چې مذاکرات پر مخ بوځي؟
یعنی داده یو چې فضا مساعده ده چې دوی سره په داسې مواردو کې مذاکره به وشي.
تاسو ویل چې یو غوښتنه د طالب بندیان او سیالته لغوی سره دی دغه خوشی کېدل دي. نشي کېدای چې یو څو نمونه موږ ته واخلئ؟ مثلا دې کې ډېر مهم کسان هم دي، ملا عبدالغنی برادر.
یعنی یو ملا برادر مونږ اخستای شو.
او د ورستۍ پوښتنه په توګه کوم پوښتنه، یعنی ویلی شي چې دغه سفر به په یوې اونۍ کې، په یوې میاشت کې به وي که نه په څو ورځو کې به وي؟
نه، ان شاء الله تعالی په یوې اونۍ کې، په یوه نږدې اونۍ کې به وشي.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا د پلاوی پاکستان ته د سفر په اړه مو د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار سره د زبیر ژمن مرکه اوریده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، بنگلاديش پاکستان ته ویلي دي چې د 1901 زیږیز کال د خپلواکۍ په مبارزه کې د پاکستانی پوز په کړو جنگي جرمونو دی بخنه وغواړي. بنگلاديش وايي په هغه وخت کې یې 1.5 لک وګړي وژل شوي وو. دا چې پاکستان سره ډول جنگي جنایتونه کړي وو په اړه اسرار عالم محمد تفصیل راکوي.
بنگلاديش پاکستان ته ویلي دي چې د 1971 په خپلواکۍ جګړه کې د پاکستان پوز لخوا په شوو جنگي جرمونو دي معافي وغواړي. د بنگلاديش د بهنو چارو وزیر دا غوښتنه په ډاکا کې له خپلې پاکستاني سیالې هنا ربانیکر سره په ملاقات کې وکړه. که څه هم د پاکستان د بهنو چارو وزیر هنا ربانیکر وویل چې په تېر وختونو کې پاکستان څو وارې په بېلابېل حالاتو کې د بنگلاديش په جګړه د پیخیمانۍ څرګندونه کړې، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی لیفټیننټ جنرل تلت مسعود وایي که پاکستان په رسمي توګه په ورته پیښه بخښنه وغواړي نو په وقار کې به یې هیڅ کمی رانه شي.
میرا خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ غلطیاں تو بہت کی ہیں پاکستان نے 1971 میں. اور
زما په خیال کې پاکستان د 1971 په جګړه بخنه غواړي نو د کی سبا د خبره بنوي، ځکه چې پاکستان په دغه جګړه کې ډېری غلطیانې کړې وي. له معافی غوښتو سره به د پاکستان عزت کم نشي بلکې زیات بشي، او له دې سره به پاکستان ته په هیواد دننه دا ګټه هم ورسیږي چې موږ به بیا داسې غلطی نه کوو، او دویمه دا چې له بنگلاديش سره به زموږ اړیکې ښې شي.
ایک تو یہ کہ پھر ہم اس قسم کی غلطی کبھی دہرائیں گے نہیں، سب سے بڑی بات تو خود اپنے لیے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے تعلقات بنگلہ دیش سے بالکل نارملائز ہو جائیں گے.
دا چی دن لسو آیو او یایم پا جگڑا کی دا پاکستان فوج سق اسما جرمو نکڑی بو، پا آلائی دا پاکستان دا بشری قنو کمیسون پا خوانے مشر او دا بشری قنو موجودہ کرکون کے آئی اے رحمان وائی.
اب اس میں یہ غلطی بات نہیں رہی ہے،
دا خبره نوره پټه نه ده پاتې سوی، ټول نړۍ ته معلومه ده چې پاکستانی پوز په بنگلاديش کې له بشري حقوقو سرغړونه کړې و، خلګي په ډز وژلي و، په جنگ کې داسې کیږي، هغه به هم داسې کړی وي. خو پاکستانی پوز په دغه جګړه کې شوونکی، زده کوونکی او شزي و وژلي.
مشال ډو چې کلا د پاکستان د پوز په خوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود څخه و پختل چې تاسو هم د پاکستان په پوز کې وای، نو دا چې په 1971 کال کې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو ذمہوار څوک وو، نو هغه ویل
څنګه تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت د پوزي امیر یحیی حکومت وو. کس هم کې دې شي په دې کې د پاکستان ځینې سیاسي خلک شامل وو، خو خبره دا ده چې هغه وخت د پوزي امیر یحیی حکومت وو، نو غلطي هم د هغه وه. تر ټولو غټه غلطي دا وه چې هغه وخت پوز د یو سیاسي تحریک د غلي کولو لپاره وکارول شو. په هغې کې له بشري حقونو سرغړونې وشوې، ګڼ شمېر خلک وژل شول، یعنې د خپلو خلکو سره یو لوی جنګ وشو.
ایک تو یہ کیا تھا کہ وہ پوری جو ان کی موومنٹ تھی اس کو ایک سیاسی مسئلے کو انہوں نے اپنی عسکری قوت سے دبانے کی کوشش کی، کئی لوگ مارے گئے، یو نو ایک جنگ ہوئی، اپنے ہی لوگوں سے جنگ ہو گئی، اتنی بڑی جنگ ہو.
لیفٹیننٹ جنرل تلت مسعود وائی کا پاکستان پر بنگلہ دیش کے پر شو جرمونو بخنو غواڑی نو لدی سره بداوشی چې څوک به بیا دغه قسم جنگی جرمونه نه تکراروي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. د تورخم په پولا د پاکستان کسٹم یا ګمرک چارواکي وایي دوی په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو ته سامان وړونکي سلور داسې کنټینر نیولې دي چې د درو لکو ډالرو سامانونه ترې اغلا شوي دي. چارواکو په دې لړ کې ځینې مشکوک کسان نیولي هم دي او په دې اړه پلټنې کوي چې له دې کنټینرونو اغلا څنګه وشوه. په دې اړه پوره تفصیل لپاره د خپل خبریال دا رپورټ اورو.
په تورخم پوله د پاکستان کسٹم چارواکي وای چې دوی په افغانستان کې مېشت ناټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکي څلور داسې کنټینر په خپل ولکه کې خستې دي چې د خواوشا درې لاکو ډالرو سامانونه ترې غلا شوې دي، او د متبادل په توګه یې پکې خام سیمټ، شګه او د سیمټو بلاکونه اچولي وو. دوی وای د دغو کنټینرو د ماتولو او د سامانونو د غلا کولو په تور کې شپږ کسان نیولي دي. د دوی په وینا دې کې زیاتره بیټری وي چې په کابل کې امریکایي بیس ته وړل کېدی. د دوی په وینا دغه کنټینر د خیبر درې په لارې په جمرود کې د نېشنل لاجستیک سیل تلاشي نه هم راتیر شوی وو، خو د دې باوجود هلته نه دی نیول شوی، او دوی ته اطلاع ورکړی شوی و او چې کله په تورخم ټرمینل کې وکتل نو د دې نه سامانونه وستل شوی وو. په دې حق لباندې په تورخم پوله د کسٹم یو چارواکی عطا محمد مشال ریډیو ته وایي
انفارمیشن بیس باندې مونږه دا انسپیکشن وکړو. انسپیکشن خو روټین کې مونږه کوو، خو دوه الگ مقصد ترولي وکړو. نو هغه چې مونږ چکو پاس د دوی په چتونو باندې د ویلډینګ نشانه مونږ ته ملاو شو چې ځای په ځای ویل شو کنه نو هغه سفیشنت انډیکیشن زموږ ته پاره چې یاد دی کې سټیمپرینګ شوه دی د نه مالو مسله شوه دی اوس مونږه لکه د دوه غاډي هم ونیول د کنټینر هم ور سره د دې ډرایوران کنډکټران او بل کوم ایجنټ چې مونږ ته اپروچ کړو د کلیرنس لپاره هغه ریسټ او بل کوم د کراچۍ نه چا چې زما خصي او د دغه ترانسپورټیشن کومه کمپنی هغه نو مندو ریسټ کړو
دا چې د ناټو ځواکونو د پاره رسد وډونکو دغه کنټینرونه سامانونه څنګه وستل کیږي په دې حق لباندې په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن صدر زرکیب خان وای
نو بس سیر خودی سره ډیرې طریقې کنه عام طریقې دا خود سیر ولا خپل کسان دا خود الوهران دا یخ کوي او په مغه طریقې ولا بندې کوم کی سمغي کنه دا قابلیت کولا وی او دغه یو عام خپل غلی ور سره استادان یې یو خپل ټول مکمل ارشه ور سره ای هر یو قابلا هر یو شی ور سره امغه شی فټ کوي او دا چې کوم دي کنه دا دا ډریوران په ډیرو کې ملويستي نو دا خو خیبر پی ایجنسی کې صرف نه ول کې چې یو خیبر ایجنسی ور سره بدنامې دا خو د کراچۍ نه چروزی التزر تم چې په کراچۍ کې وای او په کوټه کې وای په دنیا کې ول کېږي په پنجاب کې ول کېږي پنجاب والا ور سره لینی لارو والا پی خو لراوړي پی خو رډو والا ور سره لینی
په تورخم پوله د کسٹم چارواکو زیاته کړه چې دوی به په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه سره په دې اړه تماس نیسي او د دغه سامان تفصیل بتري غواړي او د غلا کولو پوره پلټنې به کوي یاد دی وی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د سلالي پیخي ورستو اسلام آباد په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره د رصد وړلو لارې تړلې وي خو د روان کال په جولای میاشت کې دغه لارې یو ځل بیا لاسکړی او د خیبر درې او چمن پلارا په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره دغه رصد اوس روان دی
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وای په شمال کې روان کال په ماشومانو جنسي تیری زیات شوی دی د دې سازمان مشر له مشال ریډیو سره په خبرو کې له مسولو ادارو غوښتل چې په ماشومانو د دغه تیری مخنیوي وکړي تیری نه په سمنګان کې په یو وکلنې او په تخار کې په یو سلور کلن هلک جنسي تیری شوی نور تفصیل د سالم احمد صالح په دې رپورت کې ورو
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وی روان المریز کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی دغه سازمان خبرداري ورکوي چې چیرې پر ماشومانو د جنسي تیری عاملان عدلي تعقیب نسی کیدای سي دغه ډول پیښې نور هم زیات شي د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال په خبرو کې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو پر محاکمې ټینګار وکړ
شمال جوزگان دے بغلان دے سمنگان دے کندوز تخار بدخشان پدی والے پر تلب آندی پیشی چارہ دے جنسی تیری پیشی دی دیدی گراف پور تک پور تک لے دا
د بشری حقوقو د سازمان مشر پر ماشومانو د جنسي تیری دوام ته اندیشنه څرګنده کړه تر دې مخکې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مسولانو هم پر ماشومانو جنسي تیری یو جدي ستونزه بللې و او دې مسلې ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه کړې و پر ماشومانو د جنسي تیری پر زیاتېدو په داسې حال کې اندیشنه شول کیږي چې په تیرو ورځو کې نامعلومو کسانو پر دوو ماشومانو جنسي تیری کړی دی په تازه مواردو کې په سمنګان کې پر یوې وکلنې نجلۍ او په تخار کې پر یو څلور کلن هلک جنسي تیری سوی دی په افغانستان کې ماشومان په نورو برخو کې هم له زور زیاتی سره مخامخ دي همدا تیره اونۍ څلور محلي پولیس پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په کابل کې په علني ډول محاکمه شول ویل کیږي دوی په کندوز کې پر یوې ښځې جنسي تیرای کھڑی وو
که پختو وای مشال ریڈیو وار
اوریدونکو په پاکستان کې د پولیسو سرتيري د ترهګرۍ خلاف جنگ کې برخه اخلي خود دوی په کاریزي مواردو کې دا خبره نوي لیکل شوی په دې جنگ کې د پولیسو اکثره سرتيري او مشران د طالبانو لخوا په نخښه کیږي خو پر دې سربېره هم په پاکستان کې پولیس قدر نه لري بے کفایت او درغل ګڼل کیږي د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په دې اړه یو اداره لیکلې چې نجیب عامر یې په پښتو راوروي
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپرس ټریبون په خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې د پولیسو دنده دا ده چې د عادي مجرمینو خلاف کاروایی کوي، نه د هغو ډلو خلاف چې د ملک خلاف د جنگ اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي په پاکستان کې تر ټولو خطرناک کار دا دی چې یو څوک دې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو ملازمت وکړي، کله یوې خوا د پولیسو سرتیری یو بې قدره دنده پر مخ وړي او ډیره کمه تنخواه ورکول کیږي، نو له بل پلوه دوی تر ټولو زیات د طالبانو لخوا پنخه کیږي هم. ورسپانه لیکي د پولیسو د سرتیرو د ملازمت په قرارداد کې دا خبره نه دی لیکل شوې، دوی باید په معمولي جرمونو کې ککړ کسان ونیسي، نه دا چې د هغو منظمو ډلو خلاف بریدونه وکړي څوک چې د ملک خلاف د جنګیدو لپاره د هرې وسیلې نه کار اخلي. د پولیسو سرتیري د ترهګرو خلاف د جنګیدو لپاره نه وسایل لري او نه هم ورته داسې کومه روزنه ورکړل شوې وي، او په پېښور کې د پولیسو د څو مشرانو په نخه کېدو نه دا جوتیږي لکه دا جنگ چې پر دوی تپل شوی وي. ایکسپریس ٹریبیون لیک کی په پاکستان کې د خلکو ذهنیت داسې جوړ شوی چې پولیس بې کفایت او درغل کسان ګڼل کیږي، خو اوس وخت راغلی چې د خلکو دا مفکوره باید بدل شي، ځکه پاکستان کې عموما او په خیبر پختونخوا کې خصوصا بې شمیره د پولیسو سرتیري یوازې په دې ګناه وژل کیږي چې دوی د پولیسو یونیفورم اغوستی وي او په هغه جنگ کې برخه اخیستي چې دوی ورته په زور لیږل شوی دي. په امنیتي پوستو کې د پولیسو سرتیري هر ورځ ودرېږي او هر وخت دا ویره وي چې اوس په یو ځانمرګ راځي او دلته به ځان الوزوي، په جواب کې دوی هیڅ هم نه غواړي او بیا هم ورته په سپکه قتل کیږي، حال دا چې د دوی د قربانیو قدر کول او ستاینه کول پکار دي. ورسپانه لیکي همدارنګه د حکومت هم ذمہواري جوړیږي چې په ناامنو سیمو کې کارکونکو پولیسو ته ښې تنخواوې او ډالۍ ورکړي، او دا باور هم چې که پر دوی څه وشول نو د کورنۍ کفالت به د حکومت په غاړه وي، او حکومت دا حقیقت هم باید درک کړي چې پولیس په یوازې ځان د طالبانو د ګواښونو مخه نه شي نیولی. د دوی د صلاحیتونو نه باید د جنایي جرمونو د څېړلو لپاره او د قانون ماتونکو د نیولو لپاره کار واخیستل شي. د ترهګرو خلاف جنگ د پولیسو نه بلکې د پوځ کار دی. همدارنګه پکار ده چې پولیسو ته هم د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره روزنه ورکړل شي، ځکه دا جنگ اوس دوی ته هم په لویه پیمانه ور په غاړه شوی دی. ایکسپریس ٹریبیون لیک کی ترهګرۍ خلاف جنگ یو داسې جنگ دی چې مونږ کې هیڅ چای غوښتنه نه کوله، بلکې مونږ ټول پکې نښتی یو، او هغه کسان چې په دې جنگ کې جنگیږي باید د قصاب په وړاندې د قربانۍ ګډوري ونه شمیرل شي.
اوریدونکو د نجیب عامر رپورٹ مو اوریدو. د خیبر پختونخوا په پیښور کې له اورګزی ایجنسی سره تعلق لرونکو زده کوونکو د اورګزو نایټ په نوم یو کلتوري ماخام جوړ کړو چې په اړه به تفصیل په سیمه کې د خپل خبريال په دې رپورٹ کې وورو.
د اتوار په شپه د پېښور په نشتر حال کې د طالب علمانو لخوا د اورګزو کلچر نایټ ومنځل شو. د زده کوونکو وینا وه چې قبایلي سیمه د ډېر وختونو راهسې د ترهګرۍ او د پوځي عملیاتو له وجې د بدامنۍ ښکار ده، او په دې وخت کې داسې پروګرامونه کول د دوی پام مثبت اړخ ته اړولو لپاره ډېره مهمه ده. په دې اړه د پروګرام جوړونکي امجد اورګزی مشال رډیو ته سداسې وویل. دغه پروگرام په دوه برخو باندې مشتمل وو. په اوله برخه کې 15 هغه طالبانو ته ایوارډونه ورکړل شول کوم چې نصابي او په غیر نصابي کارونو کې کامیابیان ترلاسه کړي دي. ایوارډ اخستو پس د اورګزو یو زده کوونکی مشال لوډیو ته وویل.
صبر شم نماده او اورګزی ایجنسی سره تعلق لرم، ما پر اورګزی سره سکول ټاپر یم او سوشل اکټیویټیز کې د برخې قلم په دوه وجه دوه ماده د ایوارډ راکو.
په دویمه برخه کې زده کوونکو خپل کلتوري اتڼ وکړه، سندرې وویل او ګډاګانې هم وکړې. دغه پروګرام ته د اورګزو ګڼ شمېر زده کوونکو سره سیاسي مشران، ادیبان او شاعران هم راغلي وو. په پروګرام کې پخوانی قومي اسمبلی غړی او وزیر ډاکټر غازی ګلاب جمال اورګزی وایي چې د قبایلو او په خصوصي توګه اورګزو ایجنسی خلک نه یوازې تعلیم خوښوي بلکې امن خوښي هم دي.
کوم سوچ دی، کوم فکر دی، قوم دی پر خپل خوره پر خپل سیمه پر خپل وطن دی پر و انداز اسلام علیه حکومت خدمت پر غا دی. د اورګزی دي کې مخ ماشاء الله مشهور یو دا ولم و دا اوسم دی و دا ما نن دی نن ځوانانو کې ملي دل څه دا و کې ماشاء الله دا بھرپور طریقې سره ټاک دی.
واضح دی چې د آل پاکستان اورګزی سټوډنټس ویلفیر سوسایټي لخوا جوړ شوی د اورګزو نایټ په اول ځل و منځل شو. د طالب علمانو وینا وه چې دوی به خپل کلتور او امن پرمختګ لپاره دغه شان پروګرامونه راتلونکي کې هم جاری ساتي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکې دي. له مجید بابر بعد مشال ریډیو د خبرونو لنډیز وورو.
په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې نه کسان په دغه وجل شوی او یو شمېر جوړ شوی دي. د افغانستان په خوست کې به می 14 شپږ عام وګړي وجل دي. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بیلابیلو پیښو کې درې کسان وجل شوی او دوه نور جوړ شوی دي. وجل شوی او جوړ کسان هزارګان دي چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی. ټاکل شوی د افغانستان د سولې عالی شورا یو وخت باندې د راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي سخت کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله شل فیصده زیات شوی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر اهود بارک د تشدد د لاندو زیاتېدو خبرداری وروسته له هغې ورکړې چې د فلسطیني وسلوالو اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا دېرش ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې په دوحه قطر کې روانه غونډه کې د شام اپوزیشن ډلې په یوه ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړی ته نږدې شوي دي.
مجید بابر اوریدونکو او اسلام اسلام آباد زمون همکار احمد الله را لګلی د پاکستان د نننیو ورسپانو د اداریو غټ کی تاسوورو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملالا یوسفزای د ترهګرو لخوا حمله یو میاشت پوره کېدو وروسته ملګری ملتونو 13 ورځ په نړیوال کچ د ملالا ورځ په هي سومانځله. په دې موقع په خپل ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سکرتر بان کی مون وویل چې تعلیم حاصلول د انسان بنیادی حق دی او درست نړی خلک د ملالای په حق کې आवाज راپورته کړي او تعلیم بهتري لپاره د تحریکونو وچلوي. اداریه لیکي چې په څه ډول د ملالای لپاره په نړیوال کچ आवाज پورته شو نو دنه ظاهری کی چې د نړۍ د نورو ملکونو خلک د پاکستان په اړه کې فکرمند دي او د پاکستان مرستې کول غواړي. او په نړیوال کچ د ولسی خبرګون ورستو په پاکستان کې سخت دریزه تبقيله د حقیقت تسلیمول پکار دي چې جبر او تشدد نه ډک نظریات هیڅ چاته قبول نه دي. ادارې لیکي چې په ملالای د قاتلانه حمله ورستو پاکستان د ترهګری په ضد جنگ په حواله په یو نوې دور کې داخل شوې ده او دا صحیح ده چې غریبۍ له وجې جاهل او ترهګر را پیدا کیږي. خود تعلیم په ذریعہ د غربت او جهالت خاتمه ممکنه ده او د ملک کې تعلیم حل عام کې دی شي چې ترڅو ترهګرو لا شکست ورنکړې شي. نو حکومت لا پکار دي چې هغه ګروپونه ختم کړي چا چې وسله راوچته کړې ده او په ملک کې حمله کوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکرې ده او وایي چې د ورځې منځلو په شاد پاکستان لپاره هم یو سبق دی او هغه دا چې ملک کې تعلیم ته وده ورکولو لپاره د په عملی توګه ګامونه پورته کړی شي. خو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې تعلیم ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي کوم چې د نړۍ په نورو ملکونو کې ورکړی کیږي. که حکومت غواړي چې ملک ته د ترهګرۍ خاتمه وکړي نو تعلیم دې عام کړي او داسې به ممکنه شي چې ملک نه بیروزګاری هم ختمه شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان افغان طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکرات او عمل دوباره شروع کولو لپاره حکمت عملی ترتیبولو په لړ کې پراتون کې اونۍ کې به په اسلام آباد کې مذاکرات کوي. اداري لیکي چې پاکستان د ګډون نه په غیر طالبانو سره نیغ په نیغه شوی مذاکراتو کې څه مثبت پیشرفت نه دی شوی. اداري زیاتوي چې د پاکستان افغانستان او امریکای په شمول نړیوالې ورورولۍ لا یو داسې کړنلار جوړول پکار دي چې د طالبانو په شمول فریق په مذاکراتو کې شامل کړي شي چې د دې مسلې حل لپاره څه حتمی نتیجې ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د سوات ملالا د پاکستان له حکومت او پوزا زیاته زړور ده چې په سخت حالاتو کې هم خپل پیغام نه دی پریښی. هلته له برتانیا خبریدونکو مجله اکانومیست لیکي لیرانا په سلګونه افغانان خپل هیواد ته ستنېږي. په مقاله کې راغلي د عمل بعد افغانستان پر اقتصاد بد اغېز لري. د دواړو مقالو مهمه برخه له فرخنده وزیر اورو.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي که د پاکستان سم مستقبل وي نو دا به د ملالا یوسفزی سره تړلې وي. په دغه هیواد کې وسلوال طالبان د ملالا یوسفزی نه دومره ویرېدل چې په هغې یې وسلوال برید وکړ او د هغې ګنا صرف دا وه چې غوښتل یې سکول ته لاړ شي او د تعلیم د خورولو غږ یې پورته کړی و. د اکتوبر په 9 نیټه د سوات په مینګوره کې ملالا د سکول نه کور ته روانه وه چې طالبانو پرې برید وکړ او ډېر زر یې د دغه حملې پړه هم ومنله.
چې دا دوی کړی ده. د 2008 کال وروستو کله چې په سوات کې حالات خراب شول او په 2009 کال کې په وسط ځایي طالبانو خلاف عملیات پیل کړ، نو په دغه دوران به یې بی بی سی ته خطونه لیږل چې د سوات او د نجونو په تعلیم به یې خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي د وسوال طالبانو ویاند احسان الله احسان دوی ته ویلي چې ملالۍ د مغرب پیغام خوراوو او که بچ پات شوانو دی به بیا په نخه کوي. ورسپاڼه لیکي ملالۍ د پاکستان د حکومت او په وسن زیات په بهادرۍ سره د طالبانو مقابله وکړه. په ملالۍ حمله د پاکستان د پوځ لپاره هم یو د شرم خبره ده، ځکه چې دوی په سوات کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي. د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په روغتون کې د ملالۍ پوښتنې لا ورغلی وو او له دغې وروسته په هغې وسلوال برید یو بزدل ګام ګرځولی. اخوا اکانومیست مجله لیکي هر ورځ په لسګونه افغانان د ایران بیرته افغانستان ته ځي، ځکه چې اوس د دوی په فکر په ایران کې ورته ژوند کول نور ګران شوي دي. مجله لیکي په ایران کې زیاتره افغانان په کارخانو کې کار کوي او یا نورې دیاړۍ لکه د ودانو په جوړولو کې مزدوریانې کوي، خو اوس ورته دغه کار هم سخت شوی دی. هر ورځ سناسه 1000 افغانان د اسلام کلا پر لاره افغانستان ته بیرته ستنیږي. په دغه لاره کډوال وایي د مهاجرت ژوند یو سخت کار دی. دوی وایي په ایران کې پولیس زوروي او مالکان له دوی سره دوکې کوي، خو بیا هم دوی دغلته په دې خاطر کار کوو چې په وطن کې خپل کورنو لا یو څه پیسې پیدا کړي او ور ویلېږي. خو اوس دوی د غربي نړۍ لخوا په ایران د بندیزونو او د ایراني ریال د بیې د کمیدو له وجې خپلو سیمو ته ستنېږي. په تهران کې یو 28 کلن عبدالله محمد وایي دی اوس واپس بادغیس ته روان دی، ځکه چې په ایران کې کار ورته نوره هیڅ واره نه خوري. اکانومیست لیکي د افغانستان مغربي سیمې د ایران د اقتصادي مشکلاتو له وجې نیغ په نیغه متاثره کیږي. سوداګر وایي د ایراني ریال د بیې له کمیدو سره د دوی روزګار هم متاثر شوی. تر 2014 کال وروستو چې کله نړیوال ځواکونه بعد افغانستان ووزي، نو باید د افغان اقتصاد د پرمختګ لپاره د اوس نه منصوبه بندي وشي چې د ایران لخوا د افغانانو د واپس کېدو له وجې د لا نورو مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خبره
افغانان څوک دي؟ به شک چې په
ډیره سخت راغلي تیرم، یا هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
او اوس درته اوریدونکو ونیزه خبرونه د مشال مرکا ورو په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال اصرار اتل د پیښور په هنتون له پخوانی وایس چانسلر ډاکټر عظمت حیات خان سره دغه د ژوند او کار په اړه خبرې کړې دي. نو راځي چې د خبرونه ته وغوښ شو.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو نیکی هیله او احترامات ومنه. زه اصرار اتل يم او د مشال په مرکه کې نن د پیښور په هنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر عظمت حیات سره تاسو خبري وکړو. دغه د ژوند دغه د کارونو پاک لتا تاسو خبر کو دا مهال دغه سره ناس یو ډاکټر صاحب ستړي مشي تاسو ته وایو په خیر علي درته وایو ژوند څنګه روان دی؟
ډیر تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو زه ډیر مشکور یم چې تاسو دونه زحمت وکړو زمون کلی ته راغی دلته کېناسته خپل کې سره خبري وکړو. دما هو صدا ډیر لوی دغه نه دی. مختصر دا و چې زه کال 1970 کې 19 نومبر باندې برتا کال کې زموږ په دری کور زموږ ملتا پیدا شوی ما. زما پلار په فوج کې و، تازه تازه کرنل شو دی بارډر دغه باندې په پډنډه کې شهید شو په اګست کې. زه د هغوی د شهادت نه درې میاشتې پس پیدا شوی. زموږ ټوله کورنۍ نیکه ترونه رونه ترزامن دا ټول فوجان دي. زموږ په کورنۍ کې د فوج یو ټریډیشن را روان دی. نو زما تربیت د فوجی په حیثیت شوی دی. بل دا و چې زمونږ کورنۍ په تعلیم باندې ډیر زیات توجه غورځوله. زما مشر تروخ خدای ایوب خان هغې په 37 کې ولایت ته تللو انجینیرنګ یې هغه ځای نه کړی و. نور ترونه مې علیګر ته تللي و. او زما نیکه چې وزیر محمد خان هغه په فرسټ ورلډ وار کې عیسه اخیستې وه په ساوت افریقا ته تللی و په بور جنګ کې. دا هغه غوښته چې تعلیم دي وکړي او ګرځېدي. نو زموږ کورنۍ تعلیم یافته هم ده، ګرځېدلې هم ده، خو ورسره ډېره مذهبي هم ده. ښځې هم تعلیم یافته دي، سړي دی خدا را چې هغه خپل دستور هغه مونږ نه دی پریښی. زما ابتدایي تعلیم په مری کې وشو، پریزنټیشن کانوینټ مری کې، هغې نه پس بیا زه راغم پېښور سینټ میری سکول نه ما میټرک وکړو او بی ایم ای د ایډورس کالج نه کړې ده. خدا را چې ټول عمر زما تربیت مشنری سکولونو کې ویلی دی. زه د هغې ډېر زیات مشکور یم ځکه چې هغې ډېر زیات په کیریکټر باندې په خوی خصلت باندې پبلک سکولونه په دې مشهور وو چې دوی به زیات په کیریکټر بلډنګ باندې توجه اخله. بیا چې یونیورسټۍ ته راغم دلته مې ایم ای ایل ایل بی وکړ نو په 74 کې لاړم امریکې ته. هلته اول په یو لا کالج دی په شیکاګو کې هغې کې وم، بیا د هغې نه پس لاړم لاس اینجلس ته اوکسیډنټل کالج چېرته د اوباما هم سبق ویلی دی. نو ما په ډیپلوماسي او ورلډ افیرس کې ایم ای وکړه چې کوم د انټرنیشنل لا دی، خو دا ده چې نوم یې بدلی. او بیا 79 کې چې راغم نو ایریا سټڈی سینټر کې ما کار شروع کړو. ډاکټر نور خان صاحب د خدای پاک وبخښي زمونږ ډایرکټر وو، او هغه ورځو نه ما په افغانستان کار شروع کړو. بیا دسمبر کې دا شوروي انویژن وشو افغانستان ته، نو بس دغه ورځو نه د افغانستان حالاتو سره مې وابسته ده او سینټلیشا مې پکې بیا رستو شروع کړه. خو زما زیاته سټڈی چې ونه په مجاهدینو وه، د دوی په دې ګروپونو باندې وه، افغانستان ته به م پکې ډېر تلم او هغې نه ما ډېر څه زده کړو. نو بس بیا په ایریا سټڈی سینټر چې حالانکه فیډرل سینټر وو د وزارت خارجه لاندې وو، خو په پېښور یونیورسټۍ کې دا هغه جوړ شوی وو. نو بس بیا په 2008 کې نومبر کې زه ریټایر شوم او په مئی کې زه وایس چانسلر شوم. یو میاشت کم څلور کاله ما وایس چانسلر وکړه.
هغه طالب علم چې په مشنری سکولونو کې سبق وي بیا امریکا کې زده کړې کوي، نورو هیوادونو ته ځي. کلم ذهن ته راغلی وو چې زه د بهر نوکری وکړم، ژوند دلته تیر کړم.
که امریکا کې مو فزیکلی نو مینټلی مونږ په خپل وطن کې، مونږ د خپلې خاورې خلک وو. لکه مونږ به کور کې مور مونږ ته نه پرېښوې، بیا جومات شاړېږي جومات ته ځي. چې بیا ځوانان شو نو اجره کې به ناست وو. د اجرم یو انسټیټیوشن دی او حالانکه ما پلار نه لیدلی، خو ما تربیت زما نیکه کړی دی، خدای رو بخښي بیا مې ترونو کړی دی. مونږ کې دا قومیت نیشنلزم زما نه مشر ورور دی، هغه 19 کاله امریکا کې تیر کړه، هغه واپس راغی. زمونږ اوس دوه وروڼه په ولایت کې سبق وایي، د اختر نه یو څو ورځې مخکې لاړه. زمونږ ورته همدکه ده هو چې بچی خدای دې کامیابه که، خو واپس په وطن ته راځي. نو زما چې رښتیا خبرې زم چې راتلم نو ما وی که نوکري وي که نه، خو خپل وطن ته ځم. په ما د خپلو خلکو حق دی چې زه د خپل دغه خدمت وکړم. زما به خیر له دې نه لویه خوشحالي او عزت نشته چې سړی خپلو خلکو کې.
په کوم دور کې مو واده وکړو، واده په خوښه کړی وو که نه، د مور پلار یا د کورنۍ؟
نه، واده خو ما د خپلې کورنۍ په دغه کړی دی. څنګه چې ما مې دوم خو خاندان کې ټولې زنانه تعلیم یافته دي او مونږ یو کنځه وټه خاندان یو، نو واده مې د مور په خوښه کړی وو. تر بلکې د مونږ د ټول خاندان مشر بیا تر وو، پرونو کې کشر وو، خو هغه بیا پاتې وو. هغه به چې څه فیصله وکړه نو هغې باندې به مونږ ټولو امنه کوله. نو بس هغه یو فیصله وکړه، هغه ما ته منظور و، شکر دی، ښه خوشحاله یم. یو زوی مې دی، هغه اوس په انسټیټیوټ آف سټریټیجیک سټډیز کې نوکری کوي. هغه اسلام آباد کې اوسیږي، زه کله هلته یم کله دلته یم. نو دا ده چې مونږ هغه خپل روایات او خپل کلچر دا ساتلی دی او په دې فخر کوو.
شل کاله شاوخوا تاسو په ایریا سټڈی سینټر رئیس پاتې شوي، هغه ایریا په کتابونو کې څنګه ولوستله او داسې مو څنګه وکتله؟
خبره دا ده چې زیات څنګه چې هغه شیکسپیر وایي چې سټڈی علم د سترګو کوي، د انسانانو کوي. مونږ به داسې کول چې تھیریټیکلی سټڈی به مونږ، خو بیا به مونږ فیلډ کې کوله. اوس د افغانستان د روس خلاف چې دوی مزاحمت کوو، زمونږ پیپرې به حکومت هم اوتنټیک ګڼلې که بهر به لاړې. هغې مځکه چې مونږ به تیری سټڈی که، خو عملا فیلډ ته بتلو، خلکو سره به پخپله میلاوېدو، د ټولو کمانډرانو سره میلاو شو، او چې څه حقیقت وو هغه رپورټ به هم لیکلو. نو ځکه زمونږ رپورټونه هم خلکو ولا ډېره توجه ورکوله، او زمونږ سټډی هم چې وه داسې چې اوس زمونږ په غرب د خلکو لوی دغه دارې چې هغې د دې ځای په کلچر نه پوهېږي، هغې په روایاتو نه پوهېږي. زمونږ دا دغو چې مونږ په روایاتو پوهېدو، په ژبه پوهېدو، مونږ به هغې سره کورونو کې ناستو. نو مونږ چې کوم شی لیکلی وو هغه ډېر اوتنټیک وو، ځکه چې فیلډ سټډی هم کړې وه. او دا ده چې په بعضو کتابونو کې او په پریکټیکل دغه کې هغې ډېر زیات فرق وو، ځکه چې که دا غرب والا شی لیکیم نو دوی پکې خپل مفاد دغه کوي، مونږ هغسې نه کول.
سر داسې څومره لیکنې هم تر اوسه کړي، څومره کتابونه هم چاپ دي په دغه موضوعاتو یا دغه سره په تړلو باندې؟
نو کتاب خو بس هم د ماغه تیسس چاپ شوي دي او نورې اټیکلې به هم لیکلې، خو زیاتې به هم اټیکلې لیکلې، ځکه چې یو فیلډ ته به لاړو او هغه باندې به هم اټیکلو لیکلو. نو هغه به هم بیا مخکې ډېر بیا ډېرې داسې اټیکلې هم وې چې هغه بیا حکومت دا ګڼلې چې دا ریپبلیک نه شي، هغه ډېرې مهمې وې. او زمونږ د ایریا سټڈی سینټر د خدای فضل دی، یو نوم په پاکستان کې چې کار کوو، نو د پېښور ایریا سټڈی سینټر کوو. دا لکه یو وزارت خارجه دغه ما ته وایي چې مونږ د روس پالیسي ټوله ستاسو په سټډی باندې بیس کړې ده. دغسې د افغانانو ته تجارو سره مونږه کانفرنس کړو د ایران نم خلک راغلي نو چې هغه کې کوم پالیسی دغه ونو هغه مونږ له بیا د شکرې خط حکومت طرف راغی چې مونږ دا پالیسی اډاپټ کا او اوس سمانه خلک اکثر تپوس کوي چې را د پیښور ایریا سټڈی سنټر مونږ سره هر جمعه به زمونږ سیمینار او کال کې به درې سلور انټرنیشنل سیمینار مونږ کول مونږ به له چین نه خلک راتل پښتو زده کول لا د روس نه به راتل د هغې ډیپلوماټیک اکیډمۍ نه چې مونږ سره اوسېږي چې زده کړي د چاینا نه اسې سکالران راغلي وو مونږ سره به د امریکې نه به راتله نو دا ده چې دې سنټر یو خپل نوم پیدا کړی او د هغې دا وه چې سیاست پکې نو لکه د خپل کور کورنۍ پرنګ ټول د یو وطن خلک وو مونږ فرق نه کو چا کې د یو بل سره ښه مدد کو په ښه اخلاقو نو ما تقریبا دېرش کاله یو کم دېرش کاله په سنټر کې تیر کړ او څوارلس کاله ډایرکټر وم د خدای فضل یې ښه وخت هم تیر کړ ښه خوشحاله او د سنټر یو نوم په دنیا کې یو نوم پیدا کړی و ځان له د هغې په وجه زه ډیپلوماټیک اکیډمۍ ماسکو ته بتلم لیکچر وله بلکې ډیپلوماټیک اکیډمۍ ماسکو پاکستان سټډیز زمونږ په وجه شروع کړو داسې په تاشکند کې پښتو شعبه ده د اردو شعبه ده مونږ سره تعلق و مونږ سره خده وکړو چاینا کې ده زمونږ دوه کسه بیا لاړو چین ته ژبې زده کولو له چینیان به راتلل مونږ سره پښتو سم د هغې چین د پښتو شعبې ریډیو پیکینګ شعبې مشره ښه ده چې ده هغې مونږ سره وخت تیر کړی دی بلکې د پښتو شاعري به هم هغې کوله خو زمونږ سیستم داسې دی چې هغه جز له مونږ سره توجه ور نه کړه ډېره ګینې په کار دا وه چې د هغې مونږ هغه شعرونه چاپ کړی وې مخکې کړی وې خو هغه ونه شو اوس هم دا داسې قزاقستان نه ده خلک راغلي وو د هغې د ټي وي ډایرکټر چې دی دا هم زمونږ سټوډنټ پاتې دی مونږ سره یولس میاشتې تېرې کړې وې نو هغه وخت کې د سنټر ډېر ښه نوم او ډېر ښه کار روان و
د عمر په دغه تجربه کې شوروي یرغل مو مکتل و د پښتنو د ټولو سیمو حالات مو مکتل په هر څه موده پس یو داسې موضوع راشي پښتنو د جنگ جنگ حالت ستاسو په نظر کې څه داسې اسباب دي چې دا مکمل طور سره حل نشو هر وخت د جنگ په حالت کې پاتې شي په دې باندې سخت وي امن طرف ته کوششونه کیږي خو هغه امن هم رانغه
خبره دا لوی بدقسمتي دا چې اوس په پښتنو کې مشر نشته نه د افغانستان پښتنو کې شته نه د پاکستان هغه کې شته زمونږ یو داسې بنیادی لیډر په کار دی لکه باچا خان چې هغه د بنیاد نه د سیاست د خان او د نواب د ډیرې نه راوستو د زمیندار پولی ته بوتله یو سړی بیدار کو اوس داسې یو پوی لیډر هم نشته او مخلص هم نشته چې هغه دا قوم پوی کې چې دا شی کوم طرف ته روان دی لکه په دې باندې مونږ ډیر بحث کړی دا شی ډیر خطرناک دغه ته روان دی او دې کې اوس بارني لاسونه ډیر زیات دي بارني قوتونه دي پکې اوس لکه نن د بلوچستان پښتانه راغلي او پښتانه په درې ځای کې تقسیم شوي دي بلکې په هغې درې ځایونو کې بیا په خپلو کې سره تقسیم دي او دا دغه چې دی دا خو کله بریزنسکي کتاب وګورئ هغه لیکلي دي چې که امریکا سوپر پاور ځان ته وایي نو په کار ده چې سنټرل یوریشیا باندې قبضه وکړي هغې نن سبا سنټرل ایشیا ټکې نه استعمالي سنټرل یوریشیا استعمالي نو زمونږ بدقسمتي داده چې خپل مشر هم شته نه چې څوک هم مشران شوي دي د هغې په نوم مشران دي نظرې د هغې بېلې دي دا خو یو بې تعلیمه قوم و قبایلي قوم و دا خو بدتر او باسي لکه کمال تا ترک یو ځای کو چنګیز خان چرې منګول یو ځای کو نو دغسې به یو ځای کو او دا به پویو خو داسې هیڅ پروګرام نشته چې زمونږ د خلکو ته وښیي چې یاره دا شی زمونږ د مفادو خلاف دی او بل داده چې داسې هم غلطه ده چې دا قوم ناپویه دی چې باچا خان ورته لاره خیلی وه د هغې اوس څونه موده وشه خلک په هغه لاره روان دي پښتنو ته وګوره او نان وایلنس ته وګوره خو خلک یې کوي که په افغانستان کې څه ته مشر پیدا شوی دی خلکو ورپسې روان وو او خلکو یې احترام کو خو ډېر زیات او دې حالاتو کې خو ډېر زیات ضرور دی چې یو مشر را پیدا شي او اول په دې خپله خاوره باندې دا هور بند کړي اوس افغانانو له پکار دي او مونږ له چې اول زمونږ دا څه چې ځان ته لیډران وي چې دا ملکونه د تجزیه کېدونه بچ کړو او بدقسمتي ځکه چې د دې علاقې اهمیت زیات دی بلوچستان کې ډېر زیات مادنیات دي د پرژین ګلف کنټرول کوي دا ښه په دې ډیورن لاین باندې سره پراته دي د تیل پکې شته یورینیم نه ډک دی د 2012 د سګنې انسایکلوپیډیا شلمان علاقه یادی د ټکی شي ایریا از بویلنګ وذ یورینیم دومره خو یورینیم به پراته دي
سر دغه حالاتو کې په کلتوري توګه د جبې په حواله سره هغه چې تاسو ذکر وکړو چې تاسو کور به تاسو ته ویل کېدل چې جماعت شړیږي په واده کې به خلک ناسو مل هغه سيزونه هم پکې څومره نقصان هم وکړو
نو هغه خدا او تاسو کو غوري دا اجره چې دا یو انسټیټیوشن دی کې پسړی کې هغه ملما عزت د مشر کشر عزت بلکې پسړی کې یو کانفیډنس پیدا شي غنی خان په یو مقاله لیکلی و بیا د کتاب شکل کې چاپ کا چې یو پښتون مصری لاسونه غندۍ یا زمیداری خوره کې لاس غندۍ خو ډیر په فخر درکې زبا یو مثال درکم د ټل سره مونږ تلی خکار لا ملیشي والا مونږ تقریبا شپکشل کسانو یو ماشوم شپون کې داسې دولس یو لس کالو بو ډیر په فخر راغې ټولو سره لاس ملوک ما سره چه مړې نه کوي. نو ما مرګره ته وی چې ګوره نه مونږ د سره ځو نه د ده وسته. خو سونه په کانفیډنس راغی او لاس یې میلاو کړو. تاسو که اوسني ماشومان وګورئ میلمه ته به وګوري منډه به کړي، ځکه چې هغې د میلمه ته ستړي مشي کول یا ست کول کلچر ختم شو زمونږ، او چې څو پورې چې د ناستې کلچر ختم شي د کمیونیکیشن دې سره هغه کوپریشن ختم شي. لکه اوس پخوا به وی لښکر دی، اوس خو یا یو جومات ته به خلک تلل. زمونږ په دې وطن کې به سړی پېژندې شو په اجره، چې یو سړی به تیر شو دا څوک تیر شو دا د فلانې اجرې سړی دی. د اجره یو انسټیټیوشن و، دا قوم چې دی دا یو آیډینټیټي وه. هغه آیډینټیټي دم ختم شو، هغه انسټیټیوشن دم ختم شو. نو اوس هغه یوځای خلک یوځای کول یا یو آواز کول چې روزی هغه کور مالت هغه شی ختم شو. نو هغې سره هغه چې سوشل پاور ختم شي ملیټری پاور دم ختم شو. نو ځکه دا اوس که وګوري یو جومات انټیکټ پاتې ری، ځکه چې جرګې جومات کې کوو، نکاح جومات کې تړو، میلمه له روټۍ جومات کې ورکوو، اجرې ختمې شوې. نو چې د هغې مشر دغه دی، نو ځکه خلک مذهب طرف ته لاړه چې یو انسټیټیوشن دا پاتې شو بس. نور زمونږ او دې سره مونږ پولیټیکلي کمزوري شو، سوشلي کمزوري شو. تاسو وګورئ نوي نوي خلک سیاست ته راغی، نوي نوي خیالات یې راوړل، هغه زور دغه ختم شو. اوس دا پېښور ویلي وګورئ دې کې ځمکه ختمه شوه، هر قسم خلک پکې آباد شو، هغه زور بنیادی کلچر بیخي ختم شو. خدای نه خواسته په دې سبا سخت راغه دا خلک یو ځای کول یې نشي، ځکه چې د شلو قومونو د شلو فرقو خلک پکې راغه. نو دا ده چې دې سره یو انسټیټیوټ او بل چې جوړېږي هغه به بیا پیړۍ اخلي. یو اداره چې جوړېږي، یو کلچر چې راځي، هغه بیا داسې ګپ نه دی، دا چې جوړ شوی دی په دې باندې کلونه تیر شوي دي، پیړۍ پې تیر شوي.
قبایلي سیمې هم زموږ سره دي، دغه سیمې څومره مو ولوستلې، څومره مو کتلې.
بیا هم هغه سوال دی چې دې کې داسې پوه سړی نشته چې قبایل پوه کړي. دوی تش په دې بیا خوشحالول چې تاسو آزاد قبایلي غلاو کوي، درته څوک څه نه وایي، ټیکس مه ورکوئ. دوی به 200 کاله پس هم دغه خوار حالي. دوی چې څو پورې د دې نوم نه نی راوتي، بل داره چې د دوی ټول کار روزګار په سیټلډ ایریا باندې دی، او دا انګریزانو د کسته دا ایریا پریښی وه، ځکه چې هغې په دې باندې خرچ نه کول غوښته. دا نه چې نیوې نه شوه. دا پرابلم آف د نارت ویسټ فرنټیر ډیویس نامه ده، د هغه تیسیس دي، او هغه دا پکې پروف کړی ده چې انګریزان خو ډېر هوښیار وو. هغې سم دې ملک نتقتله، هغې خو کاروباریان خلک وو، راغلي مسالو پسې وو او ګټه یې کوله. چې کوم ځای کې هغې ته نقصان و، هغې نه چې هغې کابل نیوی شو، ملکنډ نیوی شو، دغه کولی شو، دا لاکیم نیوی شو، خو هغه دې دا ټچ کولی نه، ځکه چې دا فرټایل نه وې. چتراله پورې لاړه دیر ته سونه وې. بل داره چې اصلي کې جنګونه شوي دي، په ملکنډ شوي دي، په باجول شوي دي، په مومندو شوي دي، په دې علاقو شوي نه دي. خو هغې دې علاقو کې څه کېدم نه، نو هغې هم دکسې پرېښو، یو خپل سټیټس یې ورکو چې یاره مونږ هم پرې خرچ نه کېږي. خو دوی په هغه سټیټس فخر کوي چې مونږ آزاد قبایل یو، او د نن نه 200 کاله پس به مونږ دک حل دي. د دوی کې داسې پوه بنده پیدا نه شو چې هغه وي. اوس چې کوم فوج تللی وو، زه دوی سره تللی وم، هر کلي ته یې دغو لګولې ټانچه، هغه جرنیل ډېر تکړه سړی و. اوبه ښځې روړي چې سار کور کې منګې ښځه ډک کړي، هغه فوج ته دوا کوي چې خدای 40 کاله مخکې راغلی وي. سکولونه یې کولاک، هغه خلک یې په جوند اوس پوه شو، سړکونه یې پکې تیر کړ. خبره دا ده چې دا قبایلي جوند او دا قبایلي نوم دوی دپاره یو تبعی ده. دوی په خپله نه ویلي چې یاره مونږ د هر څه قبلو او دغه کې سیستم کې شاملېږو. نو د دوی حالات به ډېر خراب وي. بل مشر دې کې پیدا کېدی نه شي، د دوی مغه ټریډیشنز ختم شو. لکه پخوا به ملک وو، یو خاندانی سړی به و، دا هغه ځای مشر به و، هغه جزانان ختم شو. اوس پکې دا هغه سمګلر روچت شوی دی، ډاکو دی، بدماش دی. نو په دې باندې معاشره ښه کېږي نه، او ته ټول عمر دا سمګلنګ شو، غلا شو، په دې باندې عمر نه چلېږي. چې کوم هوښیار ځای نه، اوس لکه په بلوچستان کې یو ځای دی کتران میتر ځای، هلته 99% لیٹریسی ریٹ دی. پښتانه دي، خدا را چې ایجوکیټډ خلک دی، ځان پوه شو، دا قبایلي جون نه ځان رو وشتو. دا راته ویز غنی صاحب دی خدای ښه ساتي، هغه چې ګورنر هغه خبره کوله، وی چاته استادان برتی کېده، وی چې څوک برتی شو ټول له کتران میتر دی. ما چاته آواز کړ چې دا څنګه چل، هغه چې صاحب تعلیم هم دی خلکو کړي. تاسو وګورئ نو دی کې چې کوم هوښیار خلک د کور میں خلک هوښیار دي، هغه کې 85% لیٹریسی ریٹ دی. سړی حیران شي ورته، په ښځو کې هم لیٹریسی ریٹ دی. نو د دې جون نه چې دی په خپل نه راوتی، لکه جون هغه دانه چې نه کلچر دی تباه کی، یاره مذهب نه وزي، خو دا شی به قبلې دی زمانه سره به لږ ځان ایڈجسٹ کوي. یعنی د دې ځانانو به مدقه حالي مشري نشته، پولیټیکل ډایرکشن یې نشته، نه افغانان قبلې او نه مونږ قبل، او دا ځانان مونږ داسې پاتې. نو دا چې نږدې نه وګوري، نو داسې د فخر خبره نه ده، سړي پیړو سوځي. اوس تیرا د زه تلیم چې هلته دې دا چیریزو کری، غوزانو کری، اوبه ډېرې دي ضایع کېږي. دغسې دې ملاګورو کې خزینه دي، هل سټیشن یې جوړولی شي، پکې ټوریزم دغه پکې کېدی شي، د دنیا نور دغه پکې کېږي. خدا را چې که حل دی، نو دا هر څه به تباه شي.
اوس نن سبا د ژوند څنګه تېروې؟ کور یې، مصروفیات مسوی
نو خدا را جی بس دې زیات ریډینګ کوم شوق مې لري یا مې ګلونو سره شوق دې کې لګي مو ودا کلی وطن مړي ژوند کوم سیاست سره مې شوق دې خو ستړي کوم عملی سیاست سره مې نه دی ولې سیاست د ملک ډیر خراب شو سیاست نه شو پاتې بلکې هغه د امریکای په اصطلاح سیاست دې امریکایان وی پالیټکس از ګډ بزنس نو دا اوس کوم خلک سیاست کې دا بزنس مینان دي او زما یو نظریاتي دغه د باچا خان نظریه نه ډیر متاثر او هغه سره مې ډیر تعلق وزم خاندان دا پنځم پیړی را چوم دی کړه روان دي خدای راشي عملی دغه نه کو نه شکر دې سیټ غواړو نه دې سنټ دغه غواړو بز خپل کتابونه به مطالعه کوم ملاوینم سیاسي خلکو سره باکه دا ورتلې راغلې مشته ور سره نور دار چې بس دا د حکومت لمې خپکی په ملک باندې او په دې منطقه باندې چې سهور پیړی روان دي او هغه تر چا خیال نشته
تاسو خبر وکړه چې د باچا خان بابا د نظریه سره مملګرتیا وا ولې اوس د واکمن سره مخفغان دی یا کنه هغه نظریه نشته څه وجه ده
نو خبر دار چې په خوا د خدای خدمتګار یو تاریخ یو اصول اوس هم لکه مونږ اکثر اسلام آباد کې خلک وی چې مونږ ور سره سیاسي تور اختلافات خړکم قدر کاو د باچا خان یاد هغه د مرګرو تاسو کو ګوري لوی لوی خلک پکې تیر شو خو یو ساده ژوند او ډیر عمل وکاو اوس هغه شی به خلالو په بل یو سوداګری ته جوړ شو د سیاست نن په دې باندې رسلیل خپشي کم کار چې هغه بي پیسو کړو د خلکو کې بیداری پیدا کړو هغه شی ټول تاس نس شو پاره مل خپشي چې را ده شی دا سره نو زه کو سه همدردی مشته ور سره په خپکیګم زکه چې د ما غزړو خدای خدمتګار او اولاد دې پکې دې هغه ډیره قربانې کړې دي خدای چې دا غي هغه د قربانو چا قدر نو کو نو په دې مل خپکی
موسیقي اورې کنه او کا اورې سن قسم موسیقي اورې
موسیقي خو مخخه دا غنی خان غزلې دا حمزه بابا دا اور ما او نور دا انګلیش کلاسیک بیتوون او چایکوفسکی موزارت دا سره مې شوق دې دا انګلیش کلاسیک دام ټول دې سره او حمزه بابا شو دا غنی خان هغه شو او غنی خان کتاب خورا سره اسلام آباد کې پروتي دا سره خاطر شونه په پښتو هغه مور په پښتو به موسیقي خپکی کوم پدې چې اوسه ماډرن کا او تقریبا هغه خپل کلچر ته وستو هغه کې هغه الفاظ غیب ک حمزه بابا شیرونو چوغوري یاد د غنی خان او د خاطر چوغوري او ساده شاعری د خوري ډپ دې پکې نو هغه دې پدې نوی انسټرومنټس باندې او په نوی طریقې باندې خپانو پاره می لړ خپکی خو زه اور م چې کوم هغه ټریډیشنل دغه باندې چې په الفاظ وی سړې پوښي نو د پښتو دغه می خوخ دې په بل شي خپکی کوم چې کوم دې پښتو اکیډمي والو تم ویلو دل چې د غزاګانې تیرې شوې د دې شربې ته دې خلکو ویلو هغه چا لیکل نه وي دا مومند لامو د دې تیرا لامو د سنور د ناوګې جنگونو زدا دغه مې او چیرې دا سو کولی کی او دا کسو کوی نو هغه هغه سره مې ډیر شوق نو سمې راغون کړی دې دغه من لګې او موسیقي سره مې بس شوق شته اوره مې
دا خپل ملګری داسې په ورېدو کې راځي چې تاسو د بیج اکثر ملګری ټول په مختلفو پونتونونو کې وایسیانس لراندي نو هغه سره رابطې کیږي ناستیکي کنه زړې دونه کله کله یادوي
نو ملاوی ګو داسې خو بده کې ملو شو یا راشي رااله او ملاوی عمر سره خو بز زیات دار چې هغه زدا په خپل داسې نیم چې زه چاله لار شم نو چې ته خو بده کې وینم یا غیر راشي او زما زیات تل راغلي بده خپل کلی وطن کې دې سره مړې ژوند دی او دې کلی وطن دا دغه ساتمه
داسې کوم واقعیا چې هغه تاسو ته کله کله نه هیریږي درنه ژوند یو یادګار واقعیا مو داسې
یره دا زه اکثر خپل کورواله تمې زه په شیکاګو کې او یو اینده وخزه وا ما التا ټیکسی چلاو په پارت ټایم هغه خیر ته پوسونه را کول داسې چې کوزه ده ماته یو خبر را ته کوم کمنه خور مې وګڼه دغه وی زه خپل وطن ته یو خپل بچی جوړه کا وی دلته ایسم نشته هغه خبره ده ما نه هیریږي وی قدر کوي خدای بدل خپل وطن کې بچی درکې او دا هغه مې منل او راغم او شکر دې خدای کامیاب کما نو که زه په امریکا کې ده ما پرنګ په لکونو خلک او زرګونو خلک نو دا راشي داسې پیخیږي سړی ته خدا داغه دا خبرې مې نه هیریږي او بل لاره چې ما شمالي کې چرته نیکه کوم خبرې کړي دي وصیتونه کړي دي یا هغه مې یاد دی او زمونږ د کلی ماحول ډیر جات خو تاکال ډیر درانه خلکو ډیر عزت دار خلکو او مونږ په هغه ماحول کې لوی شوی یو
سر یو بل پښتنه کوم چې تاسو په شخصي ژوند خبره کوو مونږ په کتابونو کې مللو چې مینه د ژوند لپاره ډیر ضروری سیز دی نو مینم چرته کړي دا کنه صرف د کتابونو تر حدا یا دغه موسیقي تر حدا پاتې شوی
نه مینه مې کړي دا او پښتو ته پم نه کنه وی چې محبت کړي نه وی لکه حیوان په بیان باندې شوی نه نو دا خو د لایف یو دغه هر څه په کې راځي او د ژوند یو سره او چې رښتیا خبرې هر یو شی چې الله تعالی پیدا کړي د دغه سرول دی دا چې بي ځای یو شی نشته د دې فزیکل نه هغه منټل شی نه چې جوړ کړي دی دا دغه چې جوړ کړي نو دا دی او کتابونو کې چې شی راغلي دی خو هغه یو انسان پریکټیکلی لیدلې دی بیا لیکلی دی دا نه چې کتاب نه غشته دی او پریکټیکلی نو دا راځي په ژوند کې دغه راځي او دا چې زما تربیت داسې شوی دی چې ما ته هر سړی زبرګ دی د پچا شک نکوم هر انسان ماته زبرګ دی بیا دا هغه کار دی چې هغه ځان څنګه ثابتوي چې هغه شیطان دی او که زبرګ دی خو زه هر چا ته ډېر زبرګ په نظر ګورم او په احترام او دا مې ټول عمر کړی دی اوس هم کوم
په داسې حال کې پښتنو ته چې د سیمې حالات هم داسې دي څه پکار دی پښتنو ته د خپل ژوند د دغې مشاهدو له نظره بغې ته څه وایې
یاره زه به دا هغه وکړم چې هر سړی دې خپل حیثیت وپېژني او خپل وطن دې وپېژني د بل نقل دې نه کوي د بل په خبرو دې نه ځي هر سړی دې کینی خپل ځان دې راغونډ کړي نو زما به خیر چې دا ملک به خدای ښه کړي
ډېره ډېره مننه هم کوم چې موږ ته وخت راکړو د مشال سره خبرې
ډېره مهرباني ډېر تشکر خدای هم خوشحاله لره زما ټولو ته ډېر احترام او سلامونه
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری